دا سجرړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د دې سات مهم خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي روزا اوتنبایو نن په یو بیان کې وویل هغه هیوادونه چې د ملګرو ملتونو غړي دي د بشري حقونو د تأمین او د خلکو د حقونو په ګډون د بشري حقونو په ځانګړي ډول له مذهبي اقلیتونو د ملاتړ اصلي دنده لري. میرمن اوتنبایو دا څرګندونې د تروریزم د قربانیانو او د مذهب یا عقیدې پر بنسټ د تاوتریخوالي د قربانیانو د یاد د نړیوالو ورځو په مناسبت کړې دي. نوموړي همدارا زیاته کړه چې په دې ورځو د هغو افغانانو یاد تازه کوي چې په لسیزو جګړو کې خپل خپلوان له لاسه ورکړي دي. ملګري ملتونه د اګست 21مه د ترهګرۍ د قربانیانو او د اګست 22مه د مذهبي عقیدې پر بنسټ د تاوتریخوالي د قربانیانو د یاد د نړیوالو ورځو په توګه لمانځي. د میرمن اوتنبایو په وینا ملګري ملتونه د دې ورځو په مناسبت د سولې د تامین لپاره د خبرو او هڅو پر پیاوړتیا ټینګار کوي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جنرال پاتریک رایډر وای هیواد به د اسلامي دولت یا داعش د خراسان ولایت د څنګه لخوا د احتمالي ګواښ په صورت کې پر دغه ډلې برید وکړي. ښاغلی پاتریک دا خبره پرون په یو خبري غونډه کې د داعش ډلې د خراسان څنګه د احتمالي ګواښ په اړه د وی پوښتنې په ځواب کې وکړه. هغه زیاته کړه که د امریکا یا د هغې د ګټو په وړاندې کوم احتمالي ګواښ وي دوی د بریدونو په ګډون د مناسبو اقداماتو حق لري. جنرال رایډر په عراق کې د امریکایي ځواکونو د دوامدار شتون په دفاع کې افغانستان ته اشاره وکړه او ویل که پر داعش فشار زیات نشي نو شاید افغانستان په چیر یو ځل بیا وده وکړي. دا په داسې حال کې ده چې عراق له امریکا وغوښتل چې له خپلې خاورې خپل ځواکونه وباسي خو واشنګټن پرې باور دی چې په عراق او سوریه کې لا هم د داعش ګواښ موجود دی او له همدې امله په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو دوام اړین دی. د 2020 کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته داعش ډلې په دغه هیواد کې پر مرګونو بریدونو سربیره په روسیه کې د یو خونړي برید او په ایران کې د یو بل وژونکي برید مسؤلیت په غاړه واخیست چې د دې بریدونو په اړه له افغانستان څخه بهر هم جدي اندېښنې راپورته کړې دي. د مرکزی آسیا د فوټبال د ولسکلونو د اتلولۍ په جام کې د افغانستان لوبډله نن د تاجکستان له لوبډلې سره لوبه کوي. دغه سیالي د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د افغانستان په وخت ماسخوتن 9 بجې پیل شي. د نننۍ لوبې ګټونکي لوبډله به پایلوبې ته لاره پیدا کړي. تر دې وړاندې د افغانستان د فوټبال د ولسکلونو ټیم قرغزستان ته 2-0 ماتې ورکړې وه. دغه لوبې د اګست په 12مه پیل شوي او د همدې میاشتې تر 14مې پورې دوام کوي. یو بس چې پاکستانی زیارت کوونکي پکې وو په ایران کې اوښتی چې له عمله یې 28 کسان مړه شوي او درویشت نور ټپیان شوي دي. د ایران دولتي رسنۍ خبر ورکوي چې دا پیښه تېره شپه ناوخته په یاس ولایت کې وشوه او د ایران د ترافیک پولیسو د لومړنیو څېړنو له مخې علت یې د بس د بریک په سیستم کې تخنیکي ستونزه وه. د یاس د بیړنیو چارو د ادارې مشر دولتي تلویزیون ته وویل چې په پیښه کې 12 ښځې او 12 نارینه مړه شوي او د 2 تنو ټپیانو حالت نازک دی. د خبر له مخې د پیښې قربانیان هغه شیعه زیارت کوونکي دي چې د 40 په مراسمو کې د ګډون لپاره د عراق کربلا ښار ته روان وو. میلیونونه شیعه زیارت کوونکي هر کال په دې مراسمو کې ګډون کوي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اورئ. د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو پر ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د طالبانو له لوري د افغانستان د تګ بندیز ته یو شمېر ښځینه فعالانی اندېښمنې دي.
دوی نو غواړي چې په دوی باندې نور خلک یا نور هیوادونه آگاه شي.
په دې خبرونه کې مو جلال آباد ته چیرمه د سیلونو له امله د سر او مال له زیانونو خبرو.
نازه به شړک باران شو غل 15 دقیقې بعد ډېر تیز سیلاب راځي. د خپل غاړه کې مونږ پور نه دي چې دې پسې پوران نه وته. ما
د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې یو کیبلی پل وران شوی.
په شنګار او د مسلم آباد ترمنځ سیلابونو کې پل لاغو شو. زمونږ د تګ راتګ لار د مرکز سره قطع شو.
د کندهار د دامان ولسوالۍ د خټکیو او هندوانو کروندګر وای
مرزونه وکړه پتونه وکړه بدلی پر وسولې د ایدوا او بل معنا خو دلته بیا په بازار کې فروش نه لري. دغه دغه کانې وسباري
دردیشی بی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د طالبان حکومت لخوا افغانستان ته د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ پر ورتګ بندیز د یو شمېر افغان ښځو او بشري حقوقو سازمانونو اندېښنې پارولې دي. دوی وایي کېدای شي له دې وروسته د افغانانو د بشري وضعیت او د ښځو د حقوقو موضوع د نړیوالو له پامه وغورځي شي. طالبانو ښاغلی بنټ د افغانستان په ضد په تبلیغاتو تورن کړی او افغانستان ته د هغه په ورتګ بندیز لګولی دی. نورحال د فیروزي عزیزي پراپور کې
د طالبانو د حکومت لوري افغانستان ته د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکوونکي په ورتګ بندیز په افغانستان کې د نن ورځې یو شمېر افغان ښځو انجنونو او همدارنګه د بشري حقوقو ځینو سازمانونو اندېښنې راپارولې دي. دوی وایي د طالبانو په دې اقدام سره به تر نړیوالو د دوی غږ رسول نور هم ستونزمن او په خبره یې بالاخره به افغان ښځې څنډې ته سي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ټلو نیوز په نوم یوې خصوصي رسنۍ ته پرون سه شنبه ناوخته د اگست په شلمه ویلي دي دوی د ښاغلي بنیت په اړه د پریکړه ځکه کړې چې په خبره یې هغه د افغانستان پر ضد تبلیغات کول. مجاهد ویلي نوموړی د افغانستان پر ضد تبلیغاتو ته ګمارل شوی و او هغه کس نه دی چې موږ پرې باور وکړو. یو کوچنی موضوع به یې ستره ښودله او له هغه به یې پروپاګند جوړاوه. د فرانسې خبري اژانس هم په دې اړه خپل راپور کې د یوې ډیپلوماتیکې سرچینې په حواله ویلي چې ریچارډ بنیت څو میاشتې مخکې له دې پریکړې خبر سوی و چې افغانستان ته به د تګ اجازه ورنه کړل سي، خو افغانستان ته د نوموړي پر ورتګ بندیز په کور دننه له زده کړو او کار تر راګرځول شویو انجونو او ښځو اندېښنې راپارولې دي. د کابل ښار دوه اوسیدونکو او د بیلابیلو پوهنځیو محصلینو چې نه یې غوښتل په راپور کې نمونه خپاره سي، ازادي راډیو ته وویل
دوی نو غواړي په هېڅ ډول باندې چې د دغو ظلمونو نه چې دوی د افغانستان پر خلکو او د افغانستان پر ښځو باندې کوي او د دې حقوق تر پښو لاندې کوي، نو غواړي چې پر دوی باندې نور خلک یا نور هیوادونه آګاه شي او دغه بندیزونه که چېرې هدامه پیدا کړي نو د دې مطلب به دا وي چې د افغانستان د ښځو غږ به نور هېڅ ونه اورېدل شي.
ای که آقای بنیت هم نمیتونن دیگه داخل افغانستان بیاین،
دا چې ښاغلی بنیت به له دې وروسته دلته افغانستان ته را نه شي، مطمئنا چې د ښځو حقونه به نور هم ننګونکي شي. د افغان ښځو غږ به کم تر نړیوالو ورسیږي. زه باوري یم چې دلته آن د ښاغلي بنیت تر راپورونو هم نورې ټکان ورکوونکي ستونزې شته چې له بده مرغه د اوسنیو شرایطو او محدودیتونو له امله هغه ستونزې چې موږ یې لرو په اړه یې راپورونه نه خپرېږي او د نړیوالو تر غوږه نه رسیږي.
بنیت د طالبانو حکومت په جنسیتي توپیر پالنه هم تورن کړی و، خو طالبانو هر ځل دغه د راپور موندنې رد کړي دي. بل خو د بشري حقوقو ځینې بنسټونه وایي د طالبانو د حکومت دا ډول اقدامات او د هیواد روان وضعیت په اړه د نړیوالو د بحث او خبرو اترو پر سر بندیز پیا به عام وګړي پرې کوي. د رواداري په نوم د بشري حقوقو د سازمان مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
اگر دغه وضعیت دوام کنه خپل بابا انا تعامل مثبت از طرف
کاروان وضعیت دوام وکړي او طالبان له نړۍ سره د مثبت تعامل خلاف وي او دوی د خبرو اترو او مستند سازي دروازې وتړي، افغانستان به په بشپړ ډول څنډې ته او هیر بشي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ټاکلو په اړه هم د طالبانو دریز مثبت نه دی، نو دا به یو ډول مثبت تعامل ته د طالبانو نه ویل دي، ځکه دوی د بدلون او مذاکرې همدارنګه خپلو مخالفانو ته د دې فرصت ورکولو لیوالتیا نه لري چې د افغانستان واقعیتونه انعکاس ومومي او د دې بیه به بیا عام افغانان پرې کوي.
په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د دفتر ویان سټیفن دوجاریک په دې اړه راپورونه نه رد او نه هم تایید کړي، خو ویلي دي چې ښاغلی بنیت د نړیوالو بشري حقونو په ټینګښت کې مهم رول لري او ملګري ملتونه له هغه سره پوره همکاري کوي. بنیت د 2022 کال د مې په لومړۍ نیټه د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر په توګه وټاکل شو. هغه د خپل ماموریت له پیل راهیسې څو ځلې افغانستان ته سفرونه کړي او هر ځل یې د طالبانو حکومت د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو پر نقص تورن کړای دی.
د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤل دربار په ټویټر په ایکس یا په خاني ټویټر کې د طالبانو د پریکړې په ارتباط چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي افغانستان ته له تګ څخه منع کړی دی لیکلي دي چې انتقاد یې کړی دی او د ویلي دي چې د افغانستان بشري وضعیت دی، لیکلي دي چې افغانستان بشري وضعیت ښه نه دی او په دې برخه کې باید کوټلي ګامونه پورته شي. بل لور ته د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتونو اداره یو این وومن وایي نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو د سختو محدودیتونو د لری کولو لپاره په فعال توګه کار وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
ملګرو ملتونو د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د محدودوونکي سیاست د پای ته رسولو لپاره د نړیوالې ټولنې د ملاتړ غوښتنه کړې ده. د دې سازمان د ښځو د جنسیتي برابرۍ او پیاوړتیا ادارې یو این وومن د اګست په 19 په یو بیان کې ویلي چې نړیواله ټولنه باید په فعاله توګه د دې سیاستونو د له منځه وړلو لپاره کار وکړي. یاده اداره په دې باور ده چې په نړیوالو ادارو کې د ښځو پر کار کولو د طالبانو د حکومت بندیز نه یوازې د دغو بنسټونو د ښځینه کارکوونکو پر ژوند اغیز کړی، بلکې هغو ښځو چې د دوی مرستې او خدمتونه به یې ترلاسه کول هم اغیز کړی دی. یو این وومن دا هم ویلي چې په افغانستان کې د بشر دوستانه کارونو ښځینه کارکوونکي په داسې حالاتو کې کار کوي چې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو د کار له بندیز سره سره د دوی لپاره کار کول ګواښونکی ده. د دغه سازمان په خبره په افغانستان کې د بشر دوستانه چارو په برخه کې کارمندې میرمنې د نړیوالې ټولنې لخوا خوندیتوب، لنډمهاله او اوږدمهاله مالی ملاتړ ته اړتیا لري. په همدې حال کې یو شمېر هغه میرمنې چې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر کار د بندیز له امله په کور ناستې دي او مخکې یې ښځو ته د خدماتو او مرستو رسولو په برخه کې کار کاوه، وایي دې بندیزونو نه یوازې د دوی ژوند بلکې د دوی له خدماتو څخه برخمنو ښځو ژوند هم اغیزمن کړی دی. له دوی څخه دو تنو چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
په خوشحالۍ سره د دې پروژې په بندېدو یا د دغه دفتر په بندېدلو سره نه یوازې داسې مونږ زیانمنې سولو، بلکې هغه مېرمنې چې له مونږ سره ثابت وه مونږ ورته خدمات وړاندې کول هغوی هم زیانمنې سولې، ځکه مونږ ورته کله پیسې ورکول کېدې په پروژه کې، کله هم خوراکي توکي یا هم نور صحي او بهداشتي مواد.
افغانستان مکتب فارغ هستن با اونا اشتغال زی میکردیم باشون با زمینه کار باشون
فارغ پوهنتون او خوانزی سخه فارغ سوی موگ ورته کارونه پیدا کول د کار زمینه ما ورته برابروله، ځکه یوش میره د خپل کورنه یو دوری گتون کی و اوس هم موگ فعالیت کوو خود بخواه پشان نه، لکه خزو سر اوز موگ امکاری جیر اپراخ نه ده.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت تل ادعا کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي دي، خو په عمل کې د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې په ښځو او نجونو له شپږم ټولګي پورته زده کړې بندې کړي، په ډېرو دولتي او نادولتي ادارو کې دوی له کار کولو هم راګرځولي دي. کومې ښځې چې د طالبانو د حکومت لخوا وزګاري شوي په وار وار یې ازادي راډیو سره په خبرو کې له خپلو اقتصادي ستونزو شکایت کړی دی. د دغو بندیزونو د لرې کولو لپاره په افغانستان کې دننه او بهر په پراخه کچه غږ پورته شوی، خو د طالبانو حکومت تر اوسه په دې تړاو خپلې پرېکړې نه دي بدلې کړې.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واوري.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد په 9 ناحیه سره رود ولسوالي او شاوخوا سیمو کې د تیر شپې د سخت باران له امله راوتلو سیلابونو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولې دي. جزئیات په دې راپور کې.
نه چپی شڑک باران شو اغیل 15 دقیقه بعد ډیر تیز سیلاب را است دی خول غاړه کې مونږ کور نه دی ته دی پسې پوران را نه وته ما کور ته و می کتلې دی دیوالو کې اوپر انا نه وته کور کې واړه ورنه مورګانې پلار مې ال د مونږ درې و زی به داس شوی نه و مونږ له دا سامان برابر مونږ ته اوپر اور سي مونږ چې دی دنه کور کې نیمه تر اوپر راځي شو راځي شو مونږ ځان استلو سرک کې اوپر راونی و چراونه ډیر خارې کوشش خلکو راغله گاډو کوشش باندې کوزنه می سرک ته هر څه نه
دا د جلال آباد ښار د 9 ناحیې د غوچکو اوسیدونکي مدثر روانو چې تیر شپه یې په سیمه د راغلي سیلاب کیسه کوله. مدثر روان ازادي راډیو ته وویل سیلاب یوازې په غوچکو کې د دوی د کور په ګډون یو شمیر کورونه، دوکانونه، جماعتونه او نور ټولګټي ځایونه زیانمن کړي دي.
یوازې زمون کور نه د شاوخوا په ټول به ساحه کې غوچکو ساحه کې د موږ څنګه شاوخوا 200 کورونه وړي د غوچکو
یو بل اوسیدونکو فقیر الله آزادی راډیو ته وویل سیلاب ورڅخه سرپنا او د خوراک هر څه لمنځه وړي او ټول سیلاب ځپلي عاجلو مرستو ته اړتیا لري.
مکمل سامان چې د ټول د مخې تخریب کړی دی او موږ نه یو ماشوم هم لږ شانې خوږ شوی دی. داسې یو شی موږ نه دی پاتې چې موږ به ترېنه یو استفاده کړي. تقریبا 300 کورونه دي، 200 دوکانونه دي، داسې ډېر ماشومان پکې چې دی زخمیان شوي دي، څه پکې ورکم دي. نو اکرن دونه شي چې ماښام ته د خلکو سرپنۍ یو ځای باید معلومي، ځکه چې دا به اوس په دې بشپه باندې دي او په دې ورځ باندې خو هېڅ شی هم شته دی نه. دلته داسې سامان پاتې دی چې موږ پرې یعنې د شپې ته پرې ودوشو. موږ دغه ځای کې چې دی په کرایي کور باندې اوسېدلو.
د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس هم د ننګرهار سره رود ولسوالۍ چمتلی خارګوټي او د جلال آباد خار او میناهي کې د تیر شپې سیلابونو کې خلکو ته د ځاني او مالی زیانونو په اړه په یاد ولایت کې د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ادارې رئیس مولوي سیف الله خالد له قوله لیکلي بیګا ماخام د جلال آباد خار او شاوخوا سیمو کې د شدیدو رختونو له امله د اومې ناحیې اړوند بالادی، ماما مینی، افغان مینی، الفت مینی او د خوګڼو ولسوالۍ اړوند چمتلی خارګوټي کې اووه تنه ټپیان او یو تن مړ شوی، لسګونه کورونه، دوکانونه او نورې زیربناوې تخریب شوې دي. مولوی خالد زیاته کړې چې سیلاب ځپلو ته د رسېدنې لپاره یې د بیلابیلو حکومتي ادارو او مرستندویو موسسو سره غونډه کړې ده. د هغه په ناچې د زیانونو او زیانمنو شوو د کره شمیرو معلومولو لپاره سروې هم پیل کړې ده. په ننګرهار کې د عامې روغتیا ریاست ویلي چې د تیرې شپې سیلابونو له امله ورته دوه تنه ټپیان راوړل شوي وو چې یو ماشومی د ډیرو ټپونو په وجه مړ شوی دی. د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد اړوند او شاوخوا سیمو کې د تیرې شپې تازه راوتلو سیلابونو په داسې حال کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه رسولی چې د روان لمریز کال له پیل څخه د ختیځو ولایتونو په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې سیلابونو، توپانونو، ګلۍ او نورو طبیعي آفتونو خلکو ته د سر و مال درانه زیانونه اړولي او لا هم د نورو شدیدو بارانونو او سیلابونو راوتلو اټکلونه کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین سمندري ځواکونو نن سهار وختي د روسي پروستوف سیمه کې د روسي د اس 300 د الوتکو ضد توغندي په نښه کړي. دا خبره د اوکراین لوی ترسیس کړې ده. په عین حال کې روسي ویلي دي چې دوی د اوکراین د ډرون د تر ټولو سختې څپې سره مخ دي چې تر اوسه یې ماسکو په نښه کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې روسیه له اوکراین سره په پوله پروت په کورسک سیمه کې له دوه اونیو راهیسې د اوکراین د یرغل د مخنیوي هڅه کوي. د اوکراین لوی درستیز وویل چې د روستوف په سیمه کې د نوشاختینسک شارګوټي ته نږدې د اس 300 توغندیو باندې برید د سمندري ځواکونو لخوا ترسره شوی او د برید پایلې لا هم ارزول کیږي. هغه همداراز زیاته کړه روسي یرغلګر د اوکراین پر ښارونو د برید لپاره له اس 300 توغندیو څخه هم کار اخلي، د استوګنې ودانۍ ویجاړوي او ملکي خلک په نقشه کوي. بلخوا کې د ماسکو ښاروال سرګی سوبیانین ویلي اوکراینی بی پیلوټ الوتکو د روسي پلاسمینه په یو برید کې په نقشه کړی او زیاته کړې ده چې هوایي دفاع سیستم یې لس بی پیلوټ الوتکې ویشتلې دي. د روسي دفاع وزارت هم په جلا جلا توګه ویلي چې د دوی د هوایي دفاع سیستم 15 اوکراینی بی پیلوټ الوتکې را نسکوري کړې دي. په ورته وخت کې د روسي جنگي بلاګرانو وویل چې په کورس کې د لومړي کرښې په اوږدو کې سخته جګړه روانه ده، چیرې چې روسي منلي چې د سیمسین درې مهم پلونه ویجاړ شوي چې په نتیجه کې د ماسکو د ځواکونو لپاره د اکمالاتو مهمې لارې قطع شوې دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي د افغانستان موضوعاتو ته بیرته مخه کوو. د کونړ ناړې ولسوالۍ د یو شمېر سیمو اوسېدونکي وایي پولوی سیندې کیبلي پل سیلابونو او توپانونو ویجاړ کړی او دوی له ستونزو سره مخامخ کړی دي. د ځایي اوسېدونکو په خبره له کومې ورځې چې پل تخریب شوی او په سیند کې اوبه زیات شوي، له هغه وروسته زده کوونکي ښوونځیو، ناروغان روغتونونو او مامورین دفترونو ته په وخت نشي رسېدلی. د دوی په وینا عام خلک هم له ستونزو سره مخامخ دي. نور په دې راپور کې
پاشنګر او د مسلم آباد ترمنځ یو پل موقعیت لري چې هغه پل څخه به د درې کلو استفاده کوله. سوننګله او بیزاګل او لنډی اوار تیرو د سیلابونو کې پل لاغو شو. زمونږ د تګ راتګ لاره د مرکز سره قطع شوه او ډېر سخت مشکلات دي.
دا د نړۍ ولسوالۍ د سونګلي اوسیدونکي قاري عبدالقیومو ځایی اوسیدونکي وایي له کومې ورځې چې پل تخریب شوی او په سیند کې اوبه زیاتې شوي له هغه وروسته زده کوونکي، ښوونځیو، ناروغان، روغتون، مامورین، دفترونو، عوام خلک خپلو کارونو ته په وخت نشي رسیدلی او له ډېری زده کوونکو درسونه پاتې شوي دي. قاري عبدالقیوب یو ځل بیا:
زمونږ ماشومان د مکتب د کلي نه چې کوم بریکوټ ته ځي او ناړۍ ولسوالۍ ته ځي مکتب ته، نو هغه ډېر لري دی، دوه نیمې ګنټې ناړۍ فاصله لري، دوه نیمې ګنټې شاوخوا دا بریکوټ سره وصل ده، نو لاره ډېره اوږده ده او ماشومان چې کله په دغه زانګو باندې پوری وځي نو ډېر ډېر سخت مشکلاتو سره پوری وځي، ځکه چې سیند ده او ټول میده واړه دي، مکتب ته ځي، کورسونو ته ځي، دغه رنګې مدرسو کې دي، نو نشي کولی چې په دغه زانګو باندې پوری وځي. دغه تیر وختونو کې دغه پل نه څلور کسان زمونږ د کلي ولیدل، هغه شهیدان شول.
د ناړۍ او بریکوټ په ښوونځیو او کورسونو کې زده کوونکي وایي د پل تخریب سره ترې درسونه پاتې شوي او نشي کولی چې ورته ورسیږي. څوارلس کلن ساحل د بریکوټ لیسې د اوم ټولګي زده کوونکي آزادي راډیو ته وویل:
هیله ده چې موږ مکتبونو ته لاړ شو، موږ ډېر خفه وو، نه سمپیانه مومون درسونه پاتې شو او مدرسې رانه پاتې شوې، د زده کړو شو په کورونو کې سیناسو. او زموږ دا غوښتنه چې موږ ته پل جوړ شي او موږ په آرام سره سبقونه وو او مدرسې وو.
د کونړ سیند څخه بلې غاړې ته د سونګلي، بیزاګل، لنډیوار او نورو کلي اوسیدونکي باید د پل بیا رغونه او د خپلو شته ستونزو د هواري لپاره د ناړۍ ولسوالۍ کې د طالبان حکومت، ځایي چارواکو او د ولایت په کچه د دوی له مسؤلینو او مرستندوی ادارو سره یې خپل شکایتونه او غوښتنې شریکې کړي، خو تر اوسه یې کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې. خو بیا هم ترې د دوی غوښتنه دا د چې یاد کې بلی پول ورته ورغبی او شته مشکلات حل کړي. د یاد سیمې اوسیدونکو عبدالکریم:
د سین نه د تګ را تک د پاره بل لار موږ نه لرو، زمونږ واړه نش کولای چې په خپل وخت باندې خپل لیسې او رسیدګي وکړي، سکه لپاره امتحانونو کې محروم پات شوی دي او زمونږ خلک هم د ډېر مشکلاتو سره مخ دي. زمونږ د امارت اسلامي نه د غوښتنه ده چې د پول موږ لا کې دي، زمونږ د ضرورت په نظر کې ونیسو، زمونږ د ضرورت رفع کړي.
هڅه مو وکړه چې کونړ کې د طالبان حکومت د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکو سره د خلکو یاد ستونزې او د پل جوړولو غوښتنه شریکه کړو او ترې ځواب ترلاسه کړو، خو د راپور خپرېدو پورې پرې بریالي نه شو. د تیر جمهوري نظام پر مهال د کونړ پر سیند د نړیوالو ځواکونو لخوا د لسګونو میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت و پاخه پلونه جوړ شول، خو په یاد سیند کې د اوبو د زیاتوالي له امله یې پنځه تخریب شوي. د مرورې هغه یې په تیر حکومت کې بیرته ورغول شو. شلتن باندې د طالبانو حکومت استحکامي پل ولګاوه، خو د زیړی بابا پشد او د ساوی اوران ویجاړ پراته دي. د پخو پلونو سربیره په یاد سیند یو شمیر کې بلی پلونه هم رغول شوي، خو د ناړۍ ولسوالۍ د سونګلې په څیرې ګڼ لکار لوېدلي او بیا رغونې ته اړتیا لري.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، آزادی رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د آزادی رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خپریږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي:
00 422 11 24 501.
په کندهار کې د خټکیو کروندګر وایي سږ کال د ناروغیو له امله حاصلات زیانمن شوي او پاتې حاصل هم بازار نه لري. په تیرو کلونو کې به د کندهار خټکی او هندوانې پاکستان ته هم صادرېدلې، خو سږ کال دغه هیواد د افغانستان پر میوجاتو لوړه تعرفه وضع کړې چې له امله افغان سوداګرو صادرات نه دي کړي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د کندهار د دامان ولسوالۍ د مومندو کلی دی چې ګڼي کروندې د خټکیو له پالیزونو ډکې دي. د دې ولسوالۍ خټکی د خوند یا ذائقې له اړخه په جنوبي زون کې ډېر مشهور، خو کروندګر یې وایي سږ کال د نورو کلونو په پرتله زیات زیانمن شوي دي. سردار محمد پر خپل درې جریبه ځمکه د خټکیو پالیز جوړ کړی، خو وایي تیرو ورستونو یې حاصل زیانمن کړ.
وروره مرزونه یې وکړه، پتونه یې وکړه، بدلې پر وسولې ده دوه او بل معنا خو دلته بیا په بازار کې فروش نه لري. دغه دغه کانې وسباري هلته به بازار کې په پنجې و پلسی و پشلي په داسې خرڅوي شی مو نه دي په جوړ کړي، دغه خپل مصرفونه مو نه دي په جوړ کړي، کار مو په دغه رقم پر خراب.
تیر کلونو کې به د کندهار خټکی او هندوانې پاکستان ته هم صادرېدلې، خو سږ کال دغه هیواد د افغانستان پر میوجاتو لوړه تعرفه وضع کړې چې له امله یې افغان سوداګرو صادرات نه دي کړي. دغه شان د تګ راتګ د موقتي سند نه درلودل د دوی بل ستونزه ده. د خټکیو کروندګر او سوداګر وایي د حاصل زیانمنېدو سره سره یې پاتې خټکی هم بازار نه لري او په ډېره کمه به یې پلوري. د حق محمد او زلمی په نومونو د خټکیو دوه سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې بهر ته د خټکیو د صادراتو امکانات ورته برابر کړي.
یو خو مرزونه ډېر وکړه، بیا په اول سر کې ژلۍ پر وسه ده، ژلۍ پلزونه ډېر کمزوري کړه، د کار یې وایستله، اوس پلزونه ورسېدله، اوس بیا د خرید فروش نه لري، نه خرڅېږي په بازار کې. تقریبا موږ چې یوسه هغه زموږ د مټر کرایه لنه را جوړوي، خو تقریبا دا رقم مټره موږ په 2000 په 3000 ورکول، اوس په 3000 په 3500 موږ ورکول.
بازار یې د لیبی ښه کمزوری دی او د مخه پاکستان ته اوښتله، اوس پاکستان د خواسه پاکستان ته نه ځي. باید موږ داسې وکړو چې د خارج ملکو ته دا زموږ خټکی ولاړ شي. ډېر ښایسته خټکی مو دی، دلته بیخي په کمو پیسو خرڅېږي، باید چې خارج ته ولاړ شي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسولین وایي سږ کال پر 600 هکتار ځمکه د خټکیو پالیزونه جوړ شوي چې 4500 ټنه حاصل به ورکړي. د دغه ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن موسی وایي سږ کال د اقلیمي بدلون له امله بې وخته بارانونه وسول چې د خټکیو په شمول یې ټول حاصلات زیانمن کړل.
سږ کال په کندهار ولایت کې د تیر په شان باندې د 500 توپیر سره پر 600 هکتار از ځکه باندې زموږ معلومات راټاله مخسخه د خټکیو پالیزونه سوي دي چې 4500 ټنه حاصل انشاءالله امیدوار یو چې لاسته به راوړو. او هم دا شان د هندوانو په باب 200 هکتار شاوخوا باندې د هندوانو پالیزونه سوي دي چې تخمینا 2000 ټنه مټریک ټنه حاصل به د هندوانو لاسته څخه راوړو. که وایو چې د تیر په پرتله باندې د هندوانو په حاصلاتو کې سږ کال 10% او خټکو کې بیا 15% کموالی راغلی دی.
د کرنیزو چارو ماهرین اقلیمي بدلون پر راتلونکو کلونو کې هم د کرنې په وړاندې یوه جدي ننګونه بولي. دوی وړاندیز کوي چې د طالبانو حکومت او اړوند بنسټونه باید کروندګرو ته د اقلیمي بدلونونو په اړه پوهاوی ورکړي او نوي کرنیز تخنیکونه معرفي کړي کوم چې د اقلیمي بدلونونو په وړاندې مقاومت ولري.
تاسو لا پیغامونو
مزو د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د ټکنو د کلینا ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې د ازادې رادو کارکونکو د سلامونه او په خاصه توګه ټول اوریدونکو ته وایم. بعد د سلام مو دا درخواست نړیوال تم دا درخواست د افغانستان حکومت تم دا درخواست چې د افغانستان خلکو نوې زیستاني پاسپورتونه ستدي او بنس نه سي ګوانډیان موږ سره ډیر ناسم چلن کوي او بالکل ټاڼي او جیلونه را مې ټول ډاکټر نو خواري کولی شو، نو غریبي کولی شو، نو مزدوري لتلی شو. یو سره تم چار چاپیره ته اغزن تارونه خواري کړي دي او چې اغزن تارون منی وروړو بس دې رحمانه توګه باندې چار چلنه سره کوي ممبرې دي. نړیوالو د افغانستان حکومت هم دا درخواست چې موږ ته د کار زمینه برابر کړي او پاسپورټونه ویزو ترتیب را برابر کړي چې هر یو ممالک ته موږ تګ راتګ کوو نو په خوشاله زړه یعنی په خوشاله توګه موږ خپل خواري مزدوري کولی شو. لکه نور څنګه چې نور ممالک خواري مزدوري کوي. والسلام.
سلام آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته امر بالمعروف طالبانو کوم مسئولین چې دي خلک ورسره ډېر تنګ شوي دي او خلکو ته مشکل جوړوي. سلمان د قانون ته نوځي او ورته وایي چې ویسه داسې جوړ کړه او داسې جوړ کړه. الحمدلله ټول افغانان مسلمانان دي، موږ ټول مسلمانان یو، موږ قرآن شریعت باندې پوهیږو او حدیثونو باندې هم پوهیږو. په دې باندې خلکو ته مشکل مه جوړوي، خلک ورسره پازابېږي، باید داسې خلکو سره چلند وکړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ. جوړس په خیر صحت مشهدی علام قدر او خیر وس ما شکایت پدې اړه دی. ز تر سبا درجه پوری دنیا علم کړی دی، اسری علم تر سپزم سیم په پوری کړی او بیکاری د تر وسه ناس دي، څو کار او شی نسته، ما کورو کې مشکلات ډیر دي، نوشتمنی او شی ډیر سره ختم دي. عدالت د ګرمۍ ستونز مریضان او شان پټ سوی دي، نو ډیر الله تستر دی. موږ غواړو چې ترتیب د کار زمینه ته برابر شي. السلام علیکم.
تاسې پیغام